وشي. د سوریه د روان کړکیچ په اړه هم وروستي معلومات دروو. نور راپورونه هم شته، خو تر هر څه د مخه خبرونه نوریاس نوري د نن ورځې خبرونه راټول کړي دي.
لومړی هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په اوړمامي ولسوالۍ کې د پولیسو او طالبانو ترمنځ په نښته کې 11 طالبان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر له ایران وغوښتل چې د پارچین له پوځي اډې څخه کتنې ته اجازه ورکړي. د اروپایي شورا مشر وایي موسکو او اروپایي اتحادیه په دې اړه بشپړ توافق لري چې د سوریې د لانجې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې د ګډ استازي کوفی انان د سولې پلان تر ټولو ښه فرصت دی چې په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې مخه ونیول شي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي نن سهار د دې ولایت په اوړمامي ولسوالۍ کې د پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته چې 2.5 ساعته دوام وکړل رامنځته شو چې پکې 11 طالبان ووژل شول. د اوړمامي ولسوالۍ د امنیې قمندان محمد زرین سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل نښته هغه وخت رامنځته شو چې له پاکستان افغانستان ته په لاره لسګونه طالبان د پولیسو له کمین سره مخامخ شول. سلیمان خیل زیاته کړه په دې نښته کې 9 نور طالبان ټپیان شوي او 12 ارادي موټر سایکلونه هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. وسوال طالبان تر اوسه په دې اړه کومه تفسیره نه ده کړې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په هلمند کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د دویم مرستیال ورور ملا عبدالسلام عابد له 15 ملګرو سره وژل شوی دی. د دغې ادارې لخوا خپره شوې خبر پاڼه وایي دغه کسان په تیرو 2 شپو کې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. خبر پاڼه وایي د وژل شوو کسانو جسدونه د هلمند قومي مشرانو ته سپارل شوي او د عملیاتو پر مهال امنیتي ځواکونو ته د ځان وژونکو حملو یو شمېر واسکټونه، وسلې او چاودېدونکي مواد هم په لاس ورغلي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تفسیره نه ده کړې. د نورستان په وایګل ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو بمباري کړې چې 4 وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. نورستان د امنیت قمندان مرستیال محمد فاروق ازادي راډیو ته وویل چې دغه بمباري نن له غرمې مخکې شوې ده. نړیوالو ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پېښه تایید کړې او ویلي دي چې دوی 3 ملګري وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي د پاکستان په شمال لویدیځ کې د بې پیلوټه الوتکو په جلا بریدونو کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د استخباراتو چارواکو وویل نن سهار وختي د شمالي وزیرستان میر علي خار ته نږدې د سختدریز وسلوالو د پټېدو پر یو مشکوک ځای توغندي ولګېدل. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. نننۍ حمله د پاکستان په شمال لویدیځ قبایلي سیمه باندې په تیرو 3 ورځو کې دریمه حمله ده. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره او ایران به د راتلونکي جمعې په ورځ غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالې اټومي انرژي اداره غواړي دا یقیني کړي چې د ایران له پارچین پوځي تاسیساتو څخه کتنې ته اجازه ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر یوکیو امانو نن په ویانا کې د دغې غونډې له اعلان سره سم له ایران وغوښتل چې د پارچین له پوځي اډې څخه کتنې ته چې ویل کېږي پکې په دې وروستیو کې د مشکوکو چاودنو ازمیښتونو ترسره شوي اجازه ورکړي.
I urge Iran to take steps toward
زله ایران غواړم چې د خپل اټومي پروګرام د سولېز وضعیت د اثباتولو لپاره د نړیوال اعتماد د رامنځته کېدو په هدف پر خپل ټول مسؤلیتونو عمل وکړي. تهران له پارچین اډې کتنې ته اجازه ورکولو ډډه کوي او وایي چې هغه اټومي پروګرام سره اړیکه نه لري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د 15 کسیز اجرایوي بورډ نن د تړلو دروازو تر شا غونډه پیل کړه چې د ایران مشکوک اټومي پروګرام د خبرو د اجنډا په سر کې ځای لري. د راپورونو له مخې د عراق په پایتخت بغداد کې په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 60 تنه ووژل شول. چاودنه د هغې ادارې په مخ کې وشوه چې د بغداد په مرکزي برخه کې د شیعهګانو د معاملو چارې پر مخ وړي. چارواکي وایي دغې بم چاودنې لسګونه نور کسان ژوبل کړل. د تلفاتو شمېر تر اوسه خپلواکو منابعو نه دی تایید کړی. د دغې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو راپورونه وایي چې د دغې چاودنې تر شا به د سوني وسلوالو لاس وي. د اروپایي شورا مشر هرمان فون رامپوی وایي موسکو او اروپایي اتحادیه په دې اړه بشپړ توافق لري چې د سوریې د لانجې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې د ګډ استازي کوفی انان د سولې پلان تر ټولو ښه فرصت دی چې په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې مخه ونیول شي. رامپوی په سان پیټرزبورګ کې د اروپایي اتحادیه او روسیې د مشرانو غونډې ته په وینا کې وویل چې دا مهمه ده چې موسکو او اروپایي اتحادیه د سوریې د بحران د پای ته رسېدو لپاره په ګډه کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د جنوبي قفقاز سیمې ته د سفر په پیل کې له ارمنستان څخه کتنه کوي. تمه ده چې کلینتن به نن په ایروان کې د ارمنستان له جمهور رئیس سیرز سرکازیان او د دې هیواد له نورو چارواکو سره وګوري. د خبرو یوه مسله به د ازربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورني قرباغ د سیمې پر سر چې د ازربایجان د خاورې دننه پرته ده او اوسېدونکي ارمني بیلتون غوښتونکي دي د سولې خبرو ته هڅول وي. د دغې لانجې پر سر کړکېچ تر اوسه په خپل حال پاتې دی او دواړه خواوې یو بل ملامتوي چې له شوي اوربند څخه یې سرغړونه کړې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به آسیایي هیوادونو ته د سفر په پیل کې نن ازبکستان ته ولاړ شي. دا له تقریبا یوې میاشتې راهیسې چې پوتین د درېیمې دورې لپاره د جمهور رئیس په توګه په کار پیل کړی، بهر ته د هغه لومړنی سفر دی. چارواکو ویل د پوتین او اسلام کریموف ترمنځ خبرې به د پخواني شوروي جمهوریتونو د سوداګرۍ آزاد زون ته د ازبکستان د لاسرسي په ګډون پر یو لړ مسلو څرخي. له تاشکند څخه به پوتین چین ته ولاړ شي، چیرې چې د انرژۍ د یوې معاملې په ګډون د اقتصادي همکاریو مسلې د خبرو د اجنډا په سر کې ځای لري. د پوتین له سفر مخکې د روسیې د انرژۍ دولتي کمپنۍ گاز پروم چین ته د روسیې د انرژۍ د لیږدولو 2 میلیارد ډالری معاملو په اړه خبرې ترسره کړې دي. پوتین به همدارنګه په پیکنګ کې د ایران له جمهور رئیس محمود احمدنژاد سره وګوري. ټاکل شوی چې پوتین به د جون په 1 قزاقستان ته هم ولاړ شي. دا ورته دي سات مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. په روانه خبری مجله کې اوري، په هلمند او کونړ کې د طالبانو د ولوی کمانډان په ګډون ډیر شمیر وسلوال طالبان وژل شوی دي. افغان چارواکي او ایساف ځواکونه وایي چې د شپې عملیاتو له افغاني کولو وروسته افغان ځواکونه تولین دیلی چې په دې عملیاتو کې خیل استرونه ولري.
بل په سولو کې ټول عملیات د افغان قواو لخوا اجرا کیږي. په ډیر پیمانه باندې عملیات اجرا شوی دي او نتایج هم ډیر ښه دي.
په افغانستان کې سیمه ایز کانفرنس جوړیږي چې د امنیتي مسایلو ترڅنګ به پکې له ګاونډیو هیوادونو سره د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره پر مسلو خبري وشي. د تخار په خونځیو کې د نجونو د مسمومولو په اړه څېړنې روانې دي او د سوریې د لانجې د حل لپاره د نړیوالو هلو ځلو په باب وروستی حال درکو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په هلمند کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د دویم مرستیال ورور ملا عبدالسلام عابد په ګډون 25 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دغې ادارې لخوا په هغې اعلامیې کې چې خپره شوې ده راغلي، دغه کسان په تیرو 2 شپو کې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په د اړه باندې کومه تفسیر نه ده کړې. حمید مومند د دې عملیاتو په باب روستي معلومات راټول کړي.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې په وینا مولا عبدالسلام عابد چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی، د مولا عمر د دویم مرسل مولا عبدالقیوم زاکر رور او په کجکي ولسوالۍ کې د طالبانو عمومي پوځي قومندان و. د عملیات چې پکې د ایساف او ملي اردو ترڅنګ د ملي امنیت ځواکونه او پولیس هم ښکېل وو، د یک شنبه په شپه په کجکي ولسوالۍ کې شوی چې پکې د 15 نورو وسلوالو طالبانو د وژلو خبر هم ورکړل شوی ده. د ملي امنیت د ادارې وان شفیق الله طاهری له ازادې راډیو سره په خبرو کې هله څرګنده کړه چې د مولا عبدالسلام په وژنې سره به د سیمې په امنیتي وضعیت مثبت اغیز پرېوځي. دی وایي د مولا عبدالسلام عابد په وژنې د سیمې خلک زیات خوښ شوي او انشاءالله تمه ده چې د دې په وژنې سره به د کجکي ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې بشپړ امنیت ټینګ شي. د عملیات د ایساف ملي اردو، ملي امنیت ځواکونو او د پولیسو لخوا په ګډه شوي. د وژل شوو کسانو مړي هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي وو او وروسته له هغه چې د مولا عبدالسلام عابد مړی وپېژندل شو، د هلمند قومي مشرانو ته وسپارل شو. سو کورنۍ ته وسپاري او یا هم په کوم مناسب ځای کې خاورو ته وسپاري. ایساف ځواکونه هم د عملیات تایید کړي، خو دا تفصيلات نه دروند کړي چې په دې عملیاتو کې څومره مرګ ژوبله اوخته ده. د بلوري وسلوالو مخالفینو د دې عملیاتو په اړه او د دوی لوري ته د اوخته مرګ ژوبله په اړه تر اوسه پورې کومه تبصره نه ده کړې. د سیمې ځینې اوسیدونکو وایي چې له 1300 ورځو راهیسې په دې سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او خلک په خپلو کورونو کې حصار پاتې دي. خو د ملي امنیت ادارې وویل چې په سیمه کې خلک د دوی د عملیاتو ملاتړ کوي او تر اوسه پورې د سیمې خلک له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي. په کجکي ولسوالۍ کې د عملیات په داسې حال کې پیل شوی چې امریکا د کجکي د برېښنا بند د بیا رغونې لپاره پراخې هڅې پیل کړې دي. که څه هم تر اوسه دا روښانه نه ده چې په سیمه کې پیل شوي پوځي عملیات د کجکي د برېښنا بند بیا رغونې له بهر سره کوم تړاو لري او کنه، خو د ملي امنیت د ادارې وان ښاغلي طاهری وویل چې د امنیت ټینګول د دوی دنده ده. دی وایي ممکن یو لامل دا وي، خو د دې ترڅنګ امنیت باید په ټولو سیمو کې موجود وي. کجکي خو له نوم سره ټوله نړۍ آشنا ده چې دا ولسوالۍ د دې ترڅنګ چې د برېښنا د انرژۍ د تولید له پلوه خورا مهمه ده، د نفوذ له پلوه پراخه سیمه ده او یوه کرنیزه سیمه ده. امریکا د کجکی د برېښنا بند بیا رغونې لپاره 400 میلیون ډالر ځانګړي کړي، سو د برېښنا دغه 80 کلن بند چې د لومړي ځل لپاره هم د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا جوړ شوی و بیا ورغوي. په هلمند کې کسه هم له 13 کلونو راهیسې بهرني او په تیاره بیا برطانوي ځواکونه میږدي، خو دغه ولایت تل د وسلوالو مخالفینو د فعالیت مهم مرکز پاتې شوی. دا چې په کجکی کې روان پوځي عملیات به د برېښنا د بند امنیت په ټینګښت کې څومره مهم رول ولري وسې اټکل ګران دی.
د هلمند په کجکی کې مو د شپې د عملیاتو په اړه باندې واوریدل چې په ترس کې د طالبانو د یو لوی قومندان ملا عبدالسلام عابد په ګډون 25 وسلوال طالبان وژل شوي دي. اخوا په کونړ او نورستان کې دولتي چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 6 وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوال طالبان هم وایي چې په بمباریو کې 15 ملګري وژل شوي او یو ټپي شوی دی. روح الله انوري له کونړ ورباندې رپورټ لري.
په کونړ او نورستان کې دولتي چارواکي دا وکوي چې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 6 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نورستان امنیت قومندانې مرستیال محمد فاروق په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه له غرمې مخکې 4 تنه وسلوال طالبان چې د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ د شوړې کوسیدونکو د نورستان وانت ولسوالۍ ته تللي وو چې د دولت په خلاف خپلو نورو ملګرو سره کوم پلان ونیسی، خو د هوا له لارې نړیوالو ځواکونو په نخه کړي چې په نتیجه کې 4 تنه وژل شوي دي. هغه وای په بمبار کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د کونړ امنیت قومندانې ویاند دوهم څارن شیرولی وای تیره شپه د مانوګي ولسوالۍ په سوندری سیمه کې وسلوالو طالبانو د دولت په پلوي ځواکونو برید کړی. د برید په ترڅ کې افغان او نړیوالو قواوو ته تلفات نه دي رسیدلي، خو د مخالفینو له برید وروسته سیمې ته هوایي ځواک رسېدلی، هلته یې بمباري کړې او 2 وسلوال طالبان یې وژلې دي. په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې د وانت له پیښې کره معلومات په لاس کې نه لري، خو په مانوګي کې بمباري شوي او له 3 څخه تر 5 پورې وسلوال وژل شوي دي. طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې په نورستان او کونړ کې 5 ملګري وژل شوي او یو ټپي شوی دی. خو دا وکوي چې د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو حملې کړي او ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده، خو دولتي مسؤلین بیا دا دعوه ردوي.
په نورستان او کونړ او تر دې د مخه مو په هلمند کې د شپې د عملیاتو په اړه باندې راپورونه واوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت او ایساف ځواکونه وایي چې د شپې عملیاتو له افغاني کولو وروسته افغان ځواکونه توانېدلي دي چې په دې عملیاتو کې خپل هدفونه ترلاسه کړي. ایساف ځواکونو په همدې ارتباط یوه اعلامیه خپره کړې ده چې په کې راغلي افغان ځواکونو 13 میلادي میاشت د دې هېواد په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 100 ځانګړي عملیات کړي دي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د شپې په ځانګړو عملیاتو کې افغان ځواکونه تر ډېره هڅه کوي چې خپل دفتر لاسکړي او ملکی وګړو ته زیان وانه ړی. زکی غیاسی نذیر په دې اړه ریپورت برابر کړل.
دا ورکړل شوی معلوماتو لمخې افغان ځواکونو په تیر یو میاشت کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شپې د عملیاتو په محل د القاعده او طالبانو مهم مشران وژلي او یې هم نیولې دي. د ایساف ځواکونو لخوا خبره شوې لامیه کې راغلي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ازبکستان د اسلامي غورزان قومندان عبدالله وجل شوی او د نورستان لپاره د طالبانو د نمول شوی والی مرستیال جمیل الرحمن لا یو بل طالب قومندان سره نیول شوی دی. په داسې حال کې چې د دفاع وزارت په دې عملیاتو کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو ټینګار یې وکړ چې په دې عملیاتو کې تر ډیره حده دوی خپل اهداف ترلاسه کړي دي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د شپې عملیاتو له افغاني کولو وروسته د شپې ټول ځانګړي عملیات افغان ځواکونه کوي.
د هغې ورځې نه چې تفاهمنامه د امریکا د متحده ایالاتو او د افغانستان ترمنځ امضا شوه، سل په سلو کې ټول عملیات د افغان قواوو لخوا اجرا کېږي او د افغانستان په ټولو ولایتو کې تر اوسه اجرا شوي دي. په هغه سیمو کې چې هلته کوم هدف وي هغه په دې پورې ارتباط نه لري چې دا کوم ولایت دی. د هماغې ورځې نه تر اوسه پورې په ډېره پیمانه باندې عملیات اجرا شوي دي او نتایج هم ډېر ښه دي.
د ښاغلي وزیر په وینا افغان امنیتي ځواکونه د شپې عملیاتو په مهال له کومې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي، خو د اړتیا په وخت کې د استخباراتي او کشفي معلوماتو په برخه کې له بهرنیو ځواکونو مرسته غواړي. ایساف ځواکونو بیا ویلي چې افغان ځواکونو په تیر میلادي میاشت کې له سلو زیات د شپې ځانګړي عملیات کړي. په همدې وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر شنونکي د شپې عملیاتو لپاره د افغان ځواکونو روزنه او وسایل کافي نه بولي. جنرال عتیق الله امرخیل له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغان ځواکونو د روزنې او سنبالولو لپاره ځینې طرحې داسې وړاندې کړې.
زما اساسي پیشنهاد دا ده چې هر تاجر تر زمون هوایی قوت داسې په پښو درېږي چې ځمکنیو قوتو سره هم معاونت وکړه، هم هغوی حمایه کړه، هم سر یو ځای ته ورسول شي. او زمونږ د هغه قوتونه چې هغه د شپې عملیات کوي باید هغه سره او مهمات ورسره وي چې ستوک وي، مؤثر وي، او څنګ دې کې هر تانکونه ښایسته چې په هر اراضي کې وکولی شي او سری وسایلي هغه وسایل باید د دوی په لاس کې چې دوی وکولی شي په مشکل ترین شرایطو کې په سختترین شرایطو کې خپل ځان ته نجات ورکړي او دښمن له بینې نیسي.
د شپې عملیاتو افغاني کول د افغان حکومت هغه شرط و چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د لاستیک په بدل کې یې ایښی و. دا ځکه چې مخکې له دې داسې انتقادونه موجود و چې د بهرنیو ځواکونو د شپې عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښته، خو د دفاع وزارت وایي چې د شپې عملیاتو له افغاني کولو وروسته د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه راټیټه شوې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
افغان چارواکي دا تاییدوي چې ایران د څو تنو هغو افغانانو مړي ورته تسلیم کړي دي چې د ایران په زندانونو کې اعدام شوي. په دې اړه په روانه خبري مجلې کې لږ وروسته مفصل راپور لرو، خو اوس دا چې د روانې میاشتې پر 15مه نیټه په افغانستان کې د امنیتي مسایلو او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اعتماد د فضا د رامنځته کولو په مقصد یو سیمه ییز کنفرانس جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې کابل به د دغه سیمه ییزو هیوادونو د کنفرانس کوربه وي. فره هیواد او په دې اړه نور معلومات.
د اسیا زړه یا په کابل کې د سیمه ییز همکاریو کانفرنس په حقیقت کې د استانبول د پروسې دوام دی. د استانبول کانفرنس چې تیر کال د نومبر په میاشت د بهرنیو چارو د وزیرانو په سویه ترسره شو، د سیمه ییزو هیوادونو امنیت، بیارغونې، د تروریزم او مخدره موادو د تجارت پر ضد د مبارزې پر لارو چارو پریکړې وسوې. د ترکیه په کانفرنس کې ژمنه وسوه چې دا کانفرنس د یوې ورځې لپاره نه، بلکې د دې کانفرنس نتایج او پریکړې دي. په نورو کانفرنسونو کې په نورو غونډو کې په عملي ډول تعقیب او پریکړې پروسی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ښاغلی موسازی په کابل کې دغه جوړیدونکو کانفرنس ته ډیر هیله مند دی او وایي
په دې کې موږ هیله من یو په هغه مشخصو تدابیرو باندې چې په استانبول کې موافقه وشوله، په بیلابیلو برخو کې، امنیتي برخه کې، سیاسي برخه کې، اقتصادي برخه کې، په فرهنګي برخه کې او د خلکو ترمنځ د اړیکو په برخه کې په مشخصو تدابیرو باندې موافقه وشوه.
په کابل کې د اسیا زړه هیوادونو یا د بهرنیو چارو د وزیرانو کانفرنس کې به د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او همداراز شاوخوا 15 نور ملاتړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او نور لوړپوړي چارواکي ګډون کوي. په دې ملاتړو هیوادونو کې د سیمې او د نړیوالې ټولنې عمده غړي هیوادونه لکه متحده ایالات، بریتانیا، ناروې، ډنمارک، هالند، مصر او داسې نور هیوادونه شامل دي. ښاغلی موسازی وایي چې په دې کانفرنس کې به پر یو لړ ځانګړو پریکړو او تدابیرو بحث وسي.
موږ هیله من یو چې په دې کانفرنس کې یو شمېر مشخصو تدابیرو باندې چې مکمل لیست د استانبول کانفرنس په سند کې موجود ده موافقه وشي، تر څو د دې سیمې راستې د سیمې د هیوادونو حکومتونه وکولی شي د راتلونکي کانفرنس پورې په هغو باندې په عملي ډګر کې کار وکوي. او البته یو دلیل هم همدا ده چې په تېرو لسو کلونو کې د افغانستان په هکله باندې یا د سیمه ییزو همکاریو د تخویف اړه باندې بیلابیل غونډې کنفرانسونه شوي دي، ولې ډېرې ملموسې نتیجې نه دي درلودلې. او دلیل یې دا و چې کنفرانس به سهار د یوې ورځې په سهار پیل شو او د همدغې ورځې په مازدیګر به پای ته ورسېده. بیا د دې چې د دې کنفرانس یا د دې غونډې نتایج تعقیب شي او په عمل کې پلي شي.
ښاغلی موسازی وایي د دې کنفرانس لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
د نیمروز والی تاییدوي چې په تیر شاوخوا یوې میاشت کې ایرانیو مسؤلینو د دې ولایت چارواکو ته د اوو تنو هغو افغانانو مړي تسلیم کړي دي چې د ایران په زندانونو کې اعدام شوي. بلخوا د نیمروز د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې وروستیو کې 18 افغانان په ایران کې په بیلابیلو جرمونو اعدام شوي دي. دوی په دې اړه شک کوي چې ګڼي ایرانیو چارواکو دي د افغان زندانیانو په اړه له پوره عدالت نه کار اخیستی وي. پخوا هم ایران یو شمیر افغانان په اعدام محکوم کړي وو چې له عملی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو د ایران پر ضد مظاهره وکړي. احمد زبیر جمن او په دې اړه نور معلومات.
که څه هم افغان چارواکو کرشمیر نه دی ورکړی چې ایران په خپل وروستي اقدام کې د څو تنو افغان بندیانو په اعدام لاس پورې کړی، خو د نیمروز چارواکي تاییدوي چې په تیرې یوې میاشت کې ایرانیو پولیسو د اوو تنو مړي ورسپارلی دي. د نیمروز والی عبدالکریم راهوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د ثور د میاشتې له شلمې د جوزا تر لسمې پورې افغان لوري ته سپارل شوي دي. خغلی ابراهیمی وویل چې په یادو اعدام شوو کسانو کې له 25 کلن تر 18 کلن پورې کسان شامل دي. د نوموړي په وینا په ایران کې اکثر افغانان د مخدره موادو د قاچاق او یا هم د قتل په تورونو په اعدام محکوم کیږي. موږ هڅه وکړه چې په ایران کې د اعدام شوو افغان کډوالو د دقیق شمیر په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو او کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارتونو له مسؤلینو نه معلومات واخلو، خو له هغوی سره مو اړیکه ټینګه نه شوه. د نیمروز د ولایتي شورا مرستیال نادر بلوچ بیا ازادي راډیو ته د یو شمیر افغان کورنیو له قوله وویل چې په تیرې یوې میاشت کې په ایران کې 18 افغان بندیان په اعدام محکوم شوي دي. ښاغلی بلوچ په دې اړه شک څرګند کړ چې له افغان بندیانو سره د ایرانی حکومت عدالت وکړي.
مونږ باوري یو چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د افغان کډوالو پر وړاندې هیڅ وخت هغه څه نه کیږي چې حق او عدالت وي. حتی داسې هم ویل کیږي چې یو کس د مدافع وکیل او نورو مسایلو د نشټوالي له امله د بل پر ځای په اعدام محکوم شوی وي. د ایران اسلامي جمهوریت چې پر افغان کډوالو کوم قانون تطبیقوي هغه هیڅکله هم عادلانه نه وي.
په تیرو څو کلونو کې هم ایران په خپلو زندانونو کې یو شمېر افغان کډوال اعدام کړي دي چې له عملی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ایران پر ضد مظاهرې هم شوي دي. په خوا لیدل شوي چې ایرانی حکومت افغان چارواکو ته په خپل هیواد کې په اعدام باندې محکوم شوو کسانو د شمیر او هلته د افغان زندانیانو په اړه په اسانۍ معلومات نه دي ورکړي. څو ورځې مخکې پولیسي جرګې کې هم ځینو وکیلانو په ایران کې د افغان بندیانو په اعدامېدو اندېښنه څرګنده کړه او له دولت نه یې وغوښتل چې په دې اړه له ډیپلوماتیکو لارو له ایران سره خبرې وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په تخار کې چارواکي وایي چې په خوندزیو کې د نجونو د مسمومیدو په اړه باندې تحقیقات کړي دي. د تخار د والی ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ارتباطي یو شمیر مشکوک کسان هم نیولې دي. په نیول شوو کسانو کې بهرنیان هم شامل دي. د دې مسلې نور جزئیات به د فرشتي جلالزی په ریپورت کې واورو.
د تخار د والی ویان مصطفی رسولی وایي په دې ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د ساتنې مسؤلیت سیمه ایزو شوراګانو او خلکو ته وسپارل شو. د تخار د والی ویان زیاته کړه چې لشتلژه تیره شپه د تالقان ښار د ښوونځیو امنیت د خلکو او پولیسو لخوا په ګډه نیول سوی و. په تخار کې د نجونو زده کوونکو د مسمومولو وروستۍ مرموزه پیښه د یکشنبه په ورځ وه. د تخار په فرخار ولسوالۍ کې د ناهید شهید د نجونو د لیسې لسهاو تن زده کوونکي مسموم سوي وې. د تخار د والی ویان مصطفی رسولی وایي د فرخار ولسوالۍ په دې ښوونځي کې د نجونو د مسمومولو په تور یې یو شمېر کسان نیولې دي. د وویل د مسالې د جدیت په خاطر د نیول سویو کسانو هویت نسي څرګندولی. مصطفی رسولی زیاته کړه په نیول سویو مشکوکو کسانو کې یوه پاکستانۍ میرمن هم شامله ده.
ما یک خانم پاکستانی را که اون بر صروف عرضه خدمات صحی یعنی
دکتر دوی موږ و پاکستانی شته چې په سیمه کې د ډاکټرۍ په توګه کار کاونی ولیده. دا راته څرګنده سوی چې د شزي د ډاکټرۍ هیڅ ډول اسناد نه درلودل او په غیر قانوني توګه یې کار کاوه. له دې شزي تحقیقات پیل شوی تر اوسه نه ده ثابته سوی چې د تخار په ښوونځیو کې به د نجونو زده کوونکو د مسمومیدلو له وروستیو پیښو سره تړاو لري کنه. خو امنیتي ځواکونو تحقیقات ته به ولیده. شاغلی رسولی په خپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو د سپیاوړی حضور رد کړ چې د دې ډول حملو په ترسره کولو وتوانیږي. خو ټینګار کوي چې تر دې مخکې د حزب اسلامي د ازبکستان د اسلامي غورځنګ IMU او د نورو وسلوالو ګروپونو غړي په دغه ولایت کې د تخریبي فعالیتونو په تور نیول شوي دي. په عین حال کې د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې دغسې حملې د یوې ډلګۍ لخوا او یا په انفرادي ډول نسي ترسره کېدلی. ښاغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل ښایي په تخار او نورو ولایتونو کې د ښوونځیو پر زده کوونکو د دغسې حملو شاته وسلوال طالبان وي. دی وایي طالبان او د هغوی بهرني ملاتړ کوونکي یعنی هغه تروریستي کړۍ چې د افغانستان ویجاړول او بربادول یې لا هم د ستراتیژۍ اصلي محور دی دا نسي زغملی چې د افغانستان نجونې او هلکان ښوونځي ته ولاړ سي. وسلوالو طالبانو د دغو حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. د طالبانو لخوا په دې ارتباط مخکې خپرې سوي اعلامیې وویل چې په دې کې د سیمې د استخباراتو کړۍ لاس درلودلی سي.
و مو ورېدل چې په تخار کې په ښوونځیو کې د نجونو د مسمومیدلو په اړه باندې تحقیقات روان دي او د تخار د والي د بیان په حواله مو واورېدل چې ځینې مشکوک کسان نیول شوي دي. په مشکوکو کسانو کې یوه پاکستانی میرمن هم نیول شوې ده چې په غیر قانوني توګه د ډاکټرۍ کار یې په تخار کې کاوه او نیول شوې ده. د غزنی په ولایت کې یو شمیر خلک بیا وایي چې په اندړو ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې اوس هم د وسلوالو د ګواښونو له امله ډیر ښوونځي بندي. د غزنی د پوهنې ریاست بیا وایي چې د وروستیو ګواښونو له امله په دې ولایت کې یو ښوونځي هم نه دی بند شوی، خو له پخوانیو تړل شوو څخه اوس هم شپږ ویشت ښوونځي په بیلابیلو سیمو کې تړلې دي. د غزنی چارواکي وایي چې خلک وسلوالو ته اجازه نه ورکوي چې د دوی اولادونو په مخ باندې د ښوونځي ورونه بند کړي. راپورونه وایي چې د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې خلک د وسلوال مخالفینو د دې اقدام پر ضد پورته شوي دي او خلک وایي چې وسلوال مخالفین بهرنیان دي. په دې اړه مفصل راپور د ازادي رادیو په سبانه خبرونه کې مه هېروئ.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنه وایي د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ د ګډ استازي د سولې پلان په دغه هیواد کې د روان تاوتریخوالي د درولو لپاره یو ښه فرصت دی. اروپای ټولنه په دې برخه کې د روسیې د همکارۍ غوښتونکې ده. په همدې اړه د روسیې په سنت پیټرسبورګ ښار کې نن د اروپای شورا مشر څرګندونې کړې دي چې جزئیات یې له رضوان مراد څخه اورو.
د اروپا د شورا مشر وایي روسیا او اروپایي هیوادونه په بشپړ توګه موافق دي چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د استازي پلان تر ټولو غوره فرصت دی. هرمن وان رامپای چننې په سات پیټرسبورګ ښار کې د اروپایي ټولنې او روسیې د مشرانو غونډې ته وینا کوله ویل د سوریه د شخړې د حل لپاره د مسکو او اروپایي ټولنې ګډې هڅې خورا مهمې دي. دی وایي اروپایي ټولنه او روسیا به ښایي د سوریې د وضعیت په اړه له یو بل څخه یو څه جلا ارزونې ولري، خو موږ په بشپړه توګه موافق یو چې د انان مکمل پلان په سوریه کې د تاوتریخوالي د لړۍ د پای ته رسولو، کورنۍ جګړې د مخنیوي او د شخړې د سیاسي حل لپاره غوره فرصت دی. د دې لپاره چې دا کارونه وشي او ګډ پیغام ورکړو، موږ باید په ګډه کار وکړو. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه له روسیې غواړي چې پر سوریې فشار راولي څو په دې هیواد کې د روان کړکېچ د سیاسي حل په خاطر د نړیوالې ټولنې د استازي د سولې پلان عملي کړي او له خارې سیمو څخه خپلې درنې وسلې لرې کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو مسؤل کاترین اشټن چې پرون یې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافاروف سره کتلي وایي په سوریه کې د نړیوالې ټولنې د استازي کوفینان د پلان د بریالیتوب لپاره د مسکو رول او اغېز مهم دی. روسیا او چین د سوریې د ولسمشر بشار اسد د غندلو لپاره د لویدیز د فشارونو په وړاندې ولاړ دي او ټینګار کوي چې په سوریه کې د روانې شخړې د حل لپاره له واک څخه د اسد ګوښه کېدل باید مخکې له مخکې شرط نه وي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
شپږ نیمې بجې دي. ملیا احراری ستډیو ته راغلې ده او د نن ورځې وروستۍ خبری مجله وړاندې کوي. ښه راغلې.
تشکر فریده جان. شما مانده نباشین و سلام به شنوندگان عزیز. در این مجله خبری در مسائل افغانستان میشنوید که ملا عبدالسلام عابد، یک قمندان مهم طالبان و 25 همراه وی در عملیات های هلمند کشته شدند و وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغان بعد از افغانی شدن عملیات شبانه در افغانستان اهداف مطلوب را دنبال میکنند. گزارش های دیگر را هم پیگیری میکنیم و اما حالا گوش دید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمی عباس.
در آغاز سرخط خبرها، مقامات امنیتی افغان میگویند که چندین تن از افراد مهم طالبان را در ولایت هلمند کشتند. مخالفین سوریه میگویند که 80 سرباز این کشور را از بین بردند. شورشیان در لیبیا میدان هوایی طرابلس را محاصره کردند. تفصیل خبرها. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن ملا عبدالسلام، یکی از قماندانان برجسته طالبان و برادر عبدالقیوم معاون دوم ملا محمد عمر رهبر این گروه خبر دادند. شفیق الله طاهری، یکی از خانگویان ریاست عمومی امنیت ملی به رادیو آزادی گفت این فرد به تازگی با 25 تن از امرانش در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی کجکی ولایت هلمند کشته شده است. در این مورد در ادامه برنامه صحبت مفصل‌تری خواهیم داشت. مقام های امنیتی ولایت پکتیکا می گویند صبح امروز در ولسوالی ورمامه این ولایت میان پلیس و طالبان نزدیک به 3 ساعت درگیری صورت گرفت که در نتیجه 11 طالب در آن کشته شدند. محمد زرین سلیمان خیل، قمندان امنی ولسوالی ورمامه، به رادیو آزادی گفت که درگیری زمانی آغاز شد که صدها طالب آمده از پاکستان با کمین پلیس روبرو شدند. سلیمان خیل افزود که در این حمله 7 طالب دیگر زخمی شدند. طالبان مسلط تا حال در این مورد چیزی نگفتند. گزارش ها می رسانند که در نتیجه یک انفجار بعد از چاشت امروز در ولسوالی موسایی 2 تن از شاگردان مکتب کشته شدند. عبدالصبور موسایی وال، قماندان امنی ولسوالی موسایی، گفت که این انفجار در قریه حاجی ملنگان این ولسوالی هنگامی روی داد که سربازان افغان و بین المللی سرگرم اجرای گزمه بودند. همزمان با آغاز رخصتی های 1.5 ماهه تابستانی اعضای ولسی جرگه افغانستان، انتقادهایی وجود دارند که اعضای این جرگه در جریان بیش از 4 ماه کارهای لازم را انجام ندادند. نعمت الله بشروال، سخنگوی دولت در امور پارلمانی، به رادیو آزادی گفت طرحهای قوانین مهم به ولسی جرگه فرستاده شده بود اما این جرگه تا حال در مورد آن بحث نکرده است. اما هیئت اداری ولسی جرگه میگوید در 4.5 ماه گذشته کارهای مهمی را انجام داده است. و حالا هم چند خبره از منطقه و جهان. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون سفر خود را با پاکستان آغاز نموده و درباره یک سلسله مسائل استراتژیک از جمله مسائل امنیتی، رشد و تجارت با مقامات این کشور صحبت میکند. در اعلامیه کمیسیون اروپا آمده است که اشتون و وزیر خارجه پاکستان هنا ربانیکر روز سه شنبه نان و چاش را با هم خواهند خورد و در ملاقات رسمی خود روی تقویه رابط پاکستان و اتحادیه اروپا که 27 کشور عضو آن میباشد تمرکز خواهند کرد. اشتون در یک زمانی به پاکستان سفر میکند که رابط پاکستان با غرب و همینطور امریکا در رابطه با همکاری در افغانستان و مبارزه بر علیه شورشیان در سرحدات افغانستان و پاکستان متشنج شده است. فعالان سیاسی در سوریه میگویند که شورشیان سوریه در اخیر هفته حداقل 80 سرباز رژیم این کشور را کشتند. گروه حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید شورشیان سوریه خبر دادند که واحدهای آنها در اطراف دمشق و ادلیب تانک ها را ویران کرده و بیش از 100 سرباز را کشتند. اما این گروه میگوید که آنها میتوانند به استناد از دکتران کشته شدن 80 نفر را تصدیق نمایند. حکومت سوریه خبر میدهد 30 عسکری که توسط مخالفین مسلح کشته شدند امروز دوشنبه دفن شدند. رئیس شورای اروپا هرمن وان رمپوی اظهار داشت مسکو و اتحادیه اروپا موافقت کامل دارند که برنامه نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب کوفی انان برای سوریه بهترین فرصت را برای جلوگیری از جنگ داخلی در سوریه فراهم می‌سازد. مقامات امنیتی و کارمندان میدان هوایی ترابلس گفتند که شورشیان میدان هوایی پایتخت لیبیا را امروز محاصره کردند. با گفته آنها طیاره‌ها مجبور شدند که به میدان هوایی نظامی این شهر فرود آیند. در این مورد در برنامه‌های صبح خبرهای مفصل خواهیم داشت. اداره بین المللی انرژی اتمی و ایران قرار است روز جمعه 8 جون ملاقات کنند. این اداره تلاش دارد که راه را برای بررسی فعالیت‌های اتمی ایران در قرارگاه نظامی پرچین این کشور باز نماید. رئیس این اداره یکی امانو امروز در ویانا این ملاقات را اعلان نموده و از ایران خواست که پیش از آن راه تفتیش این تأسیسات را باز نماید. من از ایران می خواهم که گام ها را برای عملی کردن همه جانبه تمام مسئولیت های مربوطه خود بردارد تا جامعه جهانی درباره ملکی بودن برنامه های اتمیان اعتماد کامل پیدا کنند. ایران این اداره رد می کند که کدام فعالیت برای به دست آوردن اسلحه اتمی انجام داده است. در نتیجه انفجار موتربم در عراق حداقل 20 نفر کشته شدند. این انفجار امروز در نزدیکی یک دفتر امور شیعه ها که توسط حکومت حمایت می شود در مرکز بغداد رخ داد. مقامات عراق می گویند در این انفجار 60 نفر دیگر مجروح شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده است. پلیس می گوید که هدف انفجار دفتر خیریه شیعه ها بود که یکی از ارگان های حکومتی مسئول حفاظت محلات مذهبی شیعه ها می باشد. و مقامات ارمنستان میگویند که 3 سرباز این کشور در نتیجه برخورد مسلحانه با مردانی که میخواستند از خاک آذربایجان به ارمنستان داخل شوند کشته شدند. درباره اینکه کدام نفر از رخنه‌کنندگان دستگیر شده باشند خبری نشر نشده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمی عباس شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه و در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش داریم. مولا عبدالسلام عابد، یک قمندان مهم طالبان و 25 همراه وی در عملیات هلمند کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغان بعد از افغانی شدن عملیات شبانه اهداف مطلوبی را دنبال میکنند. یک مقام وزارت دفاع میگوید
اگر این طور مشکلی که به ما پیش میشه و اطلاب به دو قسمت به ما کمک میکنه. عملیاتی که پلان شده او را 100% قوای ما او را اجرا کردند.
افغانستان قرار است کنفرانس منطقوی قلب آسیا را میزبانی کند و در بامیان برای ارائه خدمات بانکی از تلفن موبایل استفاده می شود.
اسم است زهرا، مؤسسه دانشگاه بامیان. از طریق موبایل ما میتونیم پیش از اینکه موبایل ما از بانک بگیریم میتونیم از تلفن خود استفاده کنیم. یعنی در وقت کم ما میتونیم کار بیشتر انجام بدیم.
گزارش های دیگر را هم پیگیری میکنیم. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 دقیقه است. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید مولا عبدالسلام عابد، یک قمندان مهم طالبان با 25 تن از همراهانش در جریان یک رشته از عملیات‌ها در ولسوالی کجکی ولایت هلمند کشته شده است. این عملیات در حال آغاز شده است که ایالات متحده آمریکا میخواهد کار بازسازی بند برق کجکی را دوباره آغاز کند و برای اجرای این پروژه 471 میلیون دلار را اختصاص داده است. جزئیات در گزارشی از ستار فروغ.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید مولا عبدالسلام عابد که با تازگی در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی کشته شده است، برادر مولا عبدالقیوم زاکر، معاون دوم مولا عمر و قماندان عمومی طالبان در ولسوالی کجکی ولایت هلمند بود. گفته شده است در این عملیات که به اشتراک موظفین امنیت ملی و نیروهای پلیس و اردوی ملی و سربازان بین‌المللی شب یکشنبه گذشته در ولسوالی کجکی راه‌اندازی شده بود، 25 تن از افراد دیگر طالبان مسلح نیز کشته شدند. شفیق الله طاهری، یکی از سخنگویان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که کشته شدن مولا عبدالسلام عابد بر وضعیت امنیتی این منطقه تأثیر مثبت بر جا گذارد.
با کشته شدن مولا عبدالسلام عابد مردم محل بسیار خوشحال شدند و انشاءالله امیدواری است که آرامش کامل در مناطق مربوط به ولسوالی کجکی تامین شود. عملیات به اشتراک نیروهای آیساف، اردوی ملی، امنیت ملی و پلیس ملی بوده. اجساد کشته شده ها هم به دست نیروهای امنیتی افتاده بود که جسد ملی عبدالسلام بعد از اینکه به دست آوردن و تثبیت کردن باز مشرای قومی ولایت هلمند تسلیم کردن که به خانوادهش یا به محلی که لازم می‌بینن دفن شدند.
از سوی دیگر آیساف هم انجام این عملیات را تایید کرده، اما در مورد تلفات مخالفین مسلح در این عملیات چیزی نگفته است. مخالفین مسلح هم تا حال در مورد کشته شدن افراد این گروه در عملیات یاد شده تبصره نکردند. برخی از باشندگان ولسوالی کجکی میگویند درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح از چند روز به این سو در این منطقه ادامه دارد و به گفته آنان مردم در خانه هایشان گیر ماندند. اما ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید مردم محل از عملیات نظامی در این منطقه حمایت کرده و تا حال باشندگان منطقه با کدام مشکل بر نخوردند. این عملیات در ولسوالی کجکی در حال برانداخته شده است که آمریکا تلاش‌های وسیع را به هدف بازسازی بند برق کجکی آغاز کرده است. با آنکه روشن نیست راه‌اندازی این عملیات با روند بازسازی بند کجکی ربط دارد و یا خیر، اما آقای طاهری گفت که تامین امنیت از وظایف آنها است.
میتونه یکی از عوامل این باشه، ولی در پرلی از این اساسا باید امنیت در هر جای تامین باشه. چرا صد به اینکه کجکی خونه نام خدا ما شما که نامش کل دنیا آشناست که یک ساحه بسیار خوب و ساحه بسیار مزدحم و متراکم از لحاظ نفوس است، ساحه بسیار خوب زراعتی است، در پرلی از این کلوب تاریخ تکنیکی و اقلسانی انرژی تولید انرژی برای ولایات هم جوار است.
ایالات متحده آمریکا برای اجرای پروژه بازسازی بند برق کجکی 471 میلیون دلار را اختصاص داده است. با وجود حضور هزاران تن از نیروهای بین المللی به خصوص عساکر بریتانوی در 10 سال گذشته در ولایت هلمند، این ولایت پیوسته مرکز مهم فعالیت مخالفین مسلح بوده است. این عملیات جاری در راستای تامین امنیت بند برق کجکی تا چه اندازه مؤثر تمام خواهد شد، پیش بینی آن قبل از وقت است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
وزارت دفاع افغانستان و آیساف میگویند نیروهای افغان بعد از افغانی شدن عملیات‌های شبانه توانستند در این عملیات‌ها اهداف مطلوبی را دنبال کنند. آیساف با نشر اعلامیه‌ای گفته است نیروهای افغان در جریان ماه گذشته بیشتر از 100 عملیات خاص را در بخش‌های مختلف افغانستان انجام دادند. در عین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان عملیات‌های خاص شبانه نیروهای افغان تلاش می‌کنند تا بیشتر اهداف به دست آمده و به غیر نظامیان آسیب نرسانند. جزئیات در گزارشی است سیدفت محمد بها.
دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که پس از افغانی شدن عملیات‌های خاص و شبانه، تمام این عملیات‌ها توسط نیروهای افغان راه‌اندازی می‌گردند.
از روزی که عملیات شبانه و توقع‌نامه عملیات شبانه یا عملیات خاص بین طرف افغانی و طرف ایالات متحده آمریکا با امضا رسید، تمام عملیات شبانه از طرف قوای افغانی از طرف قوای خاص ما صورت می‌گیرد. اگر این طور مشکلی که به ما پیش میشه، قوای اطلاف به دو قسمت به ما کمک میکنه. عملیاتی که پلان شده او را 100% قوای ما او را اجرا کردند.
معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان در اجرای عملیات‌های خاص و شبانه با کدام مشکل جدی روبرو نیستند، اما با گفته آقای وزیری در صورت نیاز در زمینه معلومات کشفی و استخباراتی از نیروهای بین المللی کمک خواسته می‌شود. به اساس معلومات آیساف در جریان ماه می سال جاری میلادی نیروهای امنیتی افغان بیشتر از 100 عملیات خاص را در ولایت‌های مختلف افغانستان به اجرا گذاشتند. در این حال شماره از آگاهان امنیتی تجهیزات و آموزش نیروهای امنیتی افغان برای انجام عملیات‌های شبانه را ناکافی می‌خوانند. جنرال عتیق‌الله امرخیل یکی از این آگاهان برخی از پیشنهادها را برای آماده ساختن نیروهای امنیتی افغان در این بخش مطرح می‌کند.
ما اول قوت‌های هوایی خود با پای توری استاد بکنیم که با قوت‌های زمینی و معاونت بکنه و ما را حمایت بکنه. و دوم ما ضرورت داریم که در قوت‌های زمینی تانک‌های سری و سعی سبک، تانک‌هایی که بتونه به هر اراضی حرکت بکنه و وسایل مخابره بسیار عالی و قوی باشه. نه یک بار مثلا نزدیکی در اردو است و در پاری از تعلیم تربیه ما باید آن طوره باشه که ما بتوانیم در هر حالت خود نجات داده و دشمن از بین ببریم.
افغانی شدن عملیات های شبانه در افغانستان یکی از شرایط اساسی این کشور برای امضای موافقتنامه استراتژی استراتژیک با آمریکا بود. انتقادهای موجودند که در جریان عملیات‌های شبانه نیروهای بین‌المللی در افغانستان بیشتر به افراد ملکی تلفات وارد می‌گردد. وزارت دفاع افغانستان میگوید پس از امضای موافقتنامه افغانی شدن عملیات‌های شبانه، میزان تلفات غیر نظامیان در این کشور به پیمانه زیاد کاهش یافته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
قرار است در آخر ماه جاری افغانستان از یک کنفرانس امنیتی و مشارکت در امر ایجاد فضای اعتماد با همسایه‌های خود میزبانی کند. در این کنفرانس که به تاریخ 25 ماه جوزا در کابل برگزار می شود، وزیران خارجه کشورهای همسایه و منطقه، کشورهایی که از کنفرانس حمایت می کنند و رئیسان سازمان‌ها و نهادهای معتبر منطقوی شرکت خواهند کرد. جزئیات را در گزارشی از آرش همایون می شنوید.
برای ایجاد فضای اعتماد و همکاری بین افغانستان و کشورهای همسایه آن قرار است به زودی یک کنفرانس بین‌المللی امنیتی در شهر کابل تدویر یابد. در این کنفرانس که به نام قلب آسیا یاد می شود، وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان و منطقه، کشورهایی که از این کنفرانس بین‌المللی حمایت می کنند و رؤسای سازمانها و نهادهای معتبر بین‌المللی و منطقوی اشتراک خواهند کرد. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با ابراز این که حدود 15 کشور موافقتشان را در مورد تدابیر و تعهدات مشخص در زمینه ایجاد فضای اعتماد با افغانستان ابراز کرده اند، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یک کنفرانس تحت همکاری های منطقوی در استانبول ترکیه به میزبانی جمهوری ترکیه دایر شد و در سندی که تصویب شد موافقه شد که کنفرانس های بعدی کشورهای قلب آسیا حداقل سال یک بار یکی از کشورهای قلب آسیا دایر شود و موافقه شد که اولین کنفرانس پیگیری و به میزبانی حکومت افغانستان در شهر کابل با تاریخ 25 جوزای امسال دایر شود.
به گفته جانان موسازی، افغانستان در مرکز توجه و بحث‌های کنفرانس قلب آسیا قرار خواهد داشت. وی با اظهار این که در این کنفرانس افغانستان از کشورهای همسایه و منطقه در زمینه اعتمادسازی و مشارکت در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی انتظار گام‌ها و تعهدات مشخص را دارد، به رادیو آزادی گفت:
درخواست مشخص افغانستان یا منفعت مشخص افغانستان همانا برداشته شدن گام‌های عملی در راستای تقویت همکاری‌های منطقوی در تمام ساحات. ما امیدوار هستیم که در کنفرانس کشورهای قلب آسیا در کابل با تاریخ 25 جوزا روی تدابیر اعتمادسازی مشخص در ساحات مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و شمول قاچاق مواد کیمیایی که در تولید مواد مخدر از او فراهم شده به داخل افغانستان، تقویت روابط و همکاری‌های فرهنگی، تصامیم مشخص اتخاذ شود. حکومت‌های کشورهای قلب آسیا در تطبیق عملی این تدابیر اعتمادسازی با هم بین کنفرانس 25 جوزا و کنفرانس بعدی وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا در سایه عمل همکاری بکنند.
به تعقیب کنفرانس قلب آسیا، کنفرانس توکیو در ماه جولای سال جاری در مورد افغانستان دایر خواهد شد. در کنفرانس توکیو نمایندگان کشورهای جهان، سازمانها و نهادهای بین‌المللی تعهداتشان را بعد از سال 2014 که نیروهای معارب بین‌المللی افغانستان را ترک می‌گویند، مشخص خواهند ساخت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:47 دقیقه ادامه گزارش ها. والی نمروز تایید کرده است که در مدت کمتر از یک ماه اخیر ایران 807 از افغانهایی را که در زندانهای آن کشور اعدام شدند و مقامهای محلی این ولایت تسلیم دادند. در این حال برخی از اعضای شورای ولایتی نمروز میگویند 17 تن از افغانها به اتهام دست داشتن در جرایم مختلف در ایران به دار آویخته شدند. در اعتراض به این اقدام ایران، برخی از ولایتهای افغانستان در گذشته شاهد راهپیمایی ها مظاهرات مردم بودند. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
هرچند مقامات افغان رقم دقیق افغانهایی را که به تازگی در ایران اعدام شدند ارائه نکردند، اما مسئولان محلی ولایت نیمروز میگویند که در کمتر از یک ماه گذشته پلیس ایران اجساد حدود 10 تن از افغانها را به آنان تسلیم دادند. عبدالکریم برهایی والی نیمروز براز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این افغانها که در ایران به دار آویخته شدند باشندگان ولایت‌های مختلف این کشور بودند. 807 تن از تاریخ 20 ثور الی 10 جوزا به جانب افغانستان تسلیم داده شده است که مربوط ولایات مختلف افغانستان می باشند. سن افراد اعدام شده در حدود 21، 24، 40 و 62 سال می باشد. با گفته آقای برهایی، بسیاری افغانها در ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر و یا هم ارتکاب قتل محکوم به اعدام می گردند. تلاش کردیم تا در مورد تعداد دقیق افغانهای تازه اعدام شده در ایران معلومات از وزارت‌های خارجه و مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان دریافت کنیم، اما موفق نشدیم تا با مسئولان این وزارت‌ها صحبت کنیم. در همین حال نادر بلوچ معاون شورای ولایتی نیمروز به نقل از خانواده‌های شماری از افغان‌ها به رادیو آزادی گفت که در یک ماه گذشته حدود 17 تن از افغان‌ها در ایران اعدام شده‌اند. آقای بلوچ ابراز شک و تردید می‌کند که ایران در برابر این زندانیان افغان عدالت را مراعات کرده باشد.
ما متیقن هستیم که آنچه که حق است، عدالت است در قبال افغانا هیچ وقت در جمهوری اسلامی ایران برآورده نمیشه و همچو کسایی هستن که یک دسته حتی اینا کدام مسئولیتی نداشتن، مطلبی نداشتن، بعض مسئله دیگه و جای افراد و خاص دیگه اینا اعدام شده باشن و هیچ وقت قانونی که جمهوری اسلامی ایران برای مهاجرین
ایران در سالهای قبل نیز شماری از افغانهای مهاجر را در زندانهای آن کشور اعدام نموده است. این مسئله در گذشته خشم و انزجار شدید مردم را برانگیخت و در اعتراض به این اقدام ایران شهرهای مختلف افغانستان شاهد راهپیمایی و مظاهرات بود. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز در مورد آغاز سلسله اعدام افغانها در ایران ابراز نگرانی کرده و از حکومت افغانستان خواستند تا از مجراهای دیپلماتیک به این مسئله رسیدگی کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:50 دقیقه است. در این اواخر گزارش های از ولایت مختلف افغانستان داشتیم که ده ها تن از شاگردان لیسه های دخترانه مسموم شدند و آخرین واقعه مسموم شدن دختران دیروز در لیسه ناهید شهید ولسوالی فرخار ولایت تخار رخ داده است. این چندمین بار است که ظرف یک ماه گذشته شاگردان دختر در تخار مسموم میشوند. چه گروه هایی میتوانند عقب این قضیه قرار داشته باشند؟ فرشته جلالزی با سخنگوی والی تخار مصاحبه ای دارد.
جلسات با نیروهای امنیتی ما در تمام بخشایشان که بخشای کشفی استخباراتی و امنیتی داره دایر کردیم و جلسات را با علمای تخار پشت سر هم دایر کردیم، جلسات را با اصناف و بزرگان شهر با اونا دایر کردیم. در مقام ولایت تصمیم گرفتیم که تمام مکاتب تخار یک کمیته امنیتی تشکیل میشه که او متشکل از نیروهای امنیتی و تمام شاگردا و اساتید خود مکاتب است، اولیای امور است. کمیته ها تشکیل شد در 80 مکتب داخل شهر طالقان. الحمدلله امروز تصمیم گرفتیم که عین کار در تمام ولسوالی ها صورت بگیره که حادثه تخار رخ نده. این
کار که در تخار کسایی کردن کی هستند که شما میگین دشمن؟
گرچه نیروهای امنیتی ما چندین نفر را دستگیر کرده و برای ما گزارش تا جایی به خاطر ازی که افشا نشوه که در دستگیری ها و در دستاوردهای ما کدام تکتگی وارد نشوه، دشمن که منظور ما از دشمن هر کسی که دست به چنین اعمال جنایتکارانه بده، چه داخلی باشد چه خارجی، چه متعلق به گروه القاعده باشد چه به طالب چه به گروه های دیگه‌ای که در داخل افغانستان است، یا حزب اسلامی است یا غیر حزب اسلامی است، یا گروه های مثلا تاجیکستانی یا ازبکستانی مربوط به حزب اسلامی ازبکستان است، یا کسای دیگه که دست به چنین اعمال بزنه، او دشمن صلح و ثبات و امنیت افغانستان است، ما را دشمن خود میدانه.
آیا شما معلومات دارین که دیگه کدام گروه ها در تخار فعالیت دارن؟
در تخار گرچه هیچ گروه به شمول طالب ایتو فعالیتی که مسلحانه باشه، فعالیتی باشه که علنا اونا فعالیت بکنن، هیچ گروهی وجود نداره، نه طالبی وجود داره که به شکل علنی و به شکل گروهی فعالیت انجام بده. اوتو گروهی وجود نداره، هیچ دشمنی وجود نداره، دشمنایی هستن که اونا فعالیت‌های مخفی دارن.
مصاحبه بود با سخنگوی والی تخار مصطفی رسولی. ارائه خدمات بانکی توسط تلفن موبایل در تعدادی از کشورهای جهان عام شده و قرار است در افغانستان هم رواج بیابد. مسابقه برای ترویج این برنامه میان محصلان پوهنتون بامیان راه اندازی شد. علی عرفان گزارش دارد که با صدای یکی از برگزار کنندگان این مسابقه آغاز می شود.
سوالاتش بسیار زیاد است که نمیتونیم کلش ذکر کنیم، اما میتونیم بگوییم که یک معلمی که در ورس یا پنجه وظیفه داره، یک مامور، یک پلیس، یک اردوی ملی، عسکر اردوی ملی، مامورین دایره دولتی، وقتی که معاش خودان میگیرن اکثرا حال در بانک ها برشان انتقال میشه و از ورس تا مرکز بامیان تا دایکندی را مجبور پشت بانک بگردن 10 تا 12 ساعت درا منزل بکنن، چقدر پول مصرف کنن تا برن معاش خودان را بدست بیارن. و دومی که جلوگیری از ضایع وقتشان میشه، بنان میتونن که توسط موبایل خود خود در عرصه وقت معاش خود را نوادست بیارن.
چند تن از دانشجویانی که در این مسابقه اشتراک داشتند درباره استفاده از خدمات بانکی توسط تلفن همراه چنین نظری دارند.
اسم از زهرا، محصل علوم اجتماعی صنف اول دانشگاه بامیان. از طریق موبایل ما میتونیم پیش از اینکه موبایل از بانک بگیریم میتونیم از تلفن خود استفاده کنیم، یعنی در وقت کم ما میتونیم کار بیشتر انجام بدیم.
علاداد قاسمی هستم، صنف اول زمین شناسی دپارتمنت جیولوژی دانشگاه بامیان. برای ما خوب است اگر همین تطبیق شود. بدلاشا ما که تنها یک روز درست به خاطر بدلاشا که میم در اینجا منتظر مونیم در صف مونیم تا که یک 15 رنج برسه، بدلاشا ما اگر از طریق شود میتونیم که هر کس هر محصل بدلاشا خود در اتاق خود از طریق سیم کارت خود بتونه که به دست بگیره.
این مسابقه بین دانشجویان 33 پوانتون و مراکز تحصیلات عالی در 18 ولایت افغانستان صورت میگیرد. قرار است نتایج این مسابقات در ماه سرطان امسال اعلان گردد. اما اینکه جایزه این مسابقات چی خواهد بود، یکی از برگزار کنندگان این مسابقات توضیح میدهد.
بهترین نظریه از تمام محصلین افغانستان جمع آوری میشن و بین از اونها 8 برنده اعلان میشن. در 8 برنده برای هر یک برنده $5,000 آمریکایی جایزه داده میشن و از هر پوانتون برنده که اعلان شد بر از پوانتون 5 پایه کامپیوتر دسکتاپ و 1 سال اینترنت فری داده میشه.
این مسابقات با کمک مالی اداره انکشاف بین المللی امریکا برگزار کردید. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
درنگ به تحولات سوریه داریم که اتحادیه اروپا گفته است برای جلوگیری از جنگ داخلی در سوریه پلان فرستاده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب بهترین فرصت می باشد. اتحادیه اروپا در این زمینه مساعدت روسیه را طلب کرده است. جزئیات بیشتر را که در رسانه ها آمده است از آرش همایون می شنوید.
رئیس اتحادیه اروپا می گوید روسیه و اتحادیه اروپا در مجموع موافقت کرده اند که به خاطر جلوگیری از جنگ داخلی در سوریه برنامه فرستاده خاص سازمان ملل متحد بهترین فرصت می باشد. هیرمن وان رمپای که امروز در اجلاس مشترک اتحادیه اروپا و روسیه در شهر سان پترزبورگ سخنرانی می کرد گفت کار مشترک اتحادیه اروپا و روسیه برای حل منازعه در سوریه خیلی مهم است. رئیس اتحادیه اروپا اظهار داشت شاید اتحادیه اروپا و روسیه در مورد وضعیت در سوریه ارزیابی های متفاوت داشته باشند، اما به طور مجموعی ما موافق هستیم که برای جلوگیری از جنگ داخلی و حل سیاسی منازعه جاری در سوریه پلان همجانبه کوفی انان بهترین فرصت بوده. برای تطبیق آن باید کار مشترک انجام داده شود و ما مشترکاً کار خواهیم کرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا از روسیه می خواهند تا فشار را بر سوریه افزایش دهد. تا به خاطر حل سیاسی منازعه در آن کشور برنامه کوفی انان فرستاده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب را عملی کرده، از شهرهای بزرگ آن کشور اسلحه سنگین را خارج سازد. کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا که روز گذشته با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ملاقات کرده است میگوید برای تطبیق پلان کوفی انان فرستاده خاص سازمان ملل متحد نقش و تأثیر روسیه خیلی مهم می باشد. روسیه و چین در برابر فشارهای غرب در زمینه نکوهش رئیس جمهور بشار الاسد قرار گرفته تأکید می کنند که به خاطر حل منازعه در سوریه بر کناری رئیس جمهور بشار الاسد نباید به مساوی یک پیش شرط باشد. قبل از این روز گذشته رئیس جمهور بشار الاسد در بیانیه‌اش به پارلمان آن کشور گفت مداخله خارجی به خاطر حل بحران جاری کشور را به استقامت تجزیه سوق خواهد داد. به گفته رئیس جمهور بشار الاسد حل بحران سوریه صرف از طریق گفتگوهای سیاسی ممکن است.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیزی ما به نام محمد حسن هنری از ولایت تخار ولسوالی اشکمش نوشتند در شهر قینر چشمه موجود بود که خشک شده است، هیچ ترکاری و گیاهی هم بدون آب نمی روید، خواهان توجه حکومت هستیم. شنونده عزیزی ما سلطان احمد از ولایت هرات نوشته است در ولسوالی گلران و کشک کنه و رباط سنگی توزیع برق ادامه دارد. و همچنان شنونده ما سلطان احمد از ولایت هرات در پیام دیگر خود نوشته است که در هرات فابریکه های زیادی وجود دارند که اکثر مواد غذایی را می تواند تولید کنند. و در اینجا نزدیک می شویم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی پروگرام امان امیرزای شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.